دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. اجمل اندی مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې اوري، خو بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا د شکایتونو د کمیسون پریکړې نه دي وررسېدلې او چې ورورسېږي دوی به د شمیرنې او څیړنې چاري پایل کړي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو پراوستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایره مهماتو د مصرف مخه نیولې. دا موضوع هم څیړو، نور رپورټونه به هم ولرو، خو په سر کې احمد تکل سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. ولسمشر اشرف غنی نن د کاسازر پروژې د بنسټ ډبره د کابل په سروبي ولسوالۍ کې کېښوده، او په بیت المقدس کې 4 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې او ځینو نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت قراردادي بللای او وایي نوموړی د جمعې په ورځ د طالبانو یوې ډلې یرغمل کړ. د دې امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي یادو رسنیو ته ورکړی. د چارواکو ویلي چې فریریچس له 2012 کال راهیسې افغانستان ته منظم تګ راتګ کاوه، او په 13 کلونو کې هم له عراق نیولې تر سودان پورې په ناامنو سیمو کې د ملکي انجینیر په توګه کار کاوه. د دې یرغمل نیونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي وایي فریریچس ښایي د حقاني شبکې لخوا چې په خوست او شاوخوا سیمو کې فعاله ده یرغمل شوی وي. په همدې حال کې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوم امریکایي د یرغمل کېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادۍ راډیو ته وویل 4 ورځې مخکې د عمران په نوم یو کس د دې ولایت په مندوزیو ولسوالۍ کې تښتول شوی و چې د ژغورلو لپاره یې هڅې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه کاسا زر یوه لویه پرمختیايي پروژه بللې او وایي چې د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د کال 300 میگاواټ برېښنا او 50 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د مولا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. مولا نیازی د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا 4 کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شو. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بیلې شوې ډلې د 4 شمې په ورځ په کوټه کې مولا هبت الله ته بیعت وکړ او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومنه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. څو محدود کسان چې پاکستانیانو 2 ورځې مخکې په پاکستان کې د عالی شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو هغو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. لازادی رادیو خبرونه وری. په بیت المقدس کې 4 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزی برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي را ګرځي او ډېر رستورانونه او بارونه هم پکې دي شوې ده. اسرائیلي چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی، خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي. د اسرائیلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. ترکیه له روسیه غوښتي دي چې د سوریه په ادلب ولایت کې د سوری ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینه په باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د یاغي ډلو وروستی سنګر دی روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په دریمه په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اوغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي، او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو کولای شي چې دا او نور خبرونه او معلومات سمک په ویب پاڼه azadiradio.com وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه معلومات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کې خو عملنده دي. پروژې چارې پیل شوې. دا پروژه څومره مهمه ده او نور جزئیات به په همدې خبرونه کې زموږ همکار چې د مراسمو ته ورغلی و راسره شریک کړي. دا په واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کلام چې د شکایتونو د کمیسون لخوا شوې پریکړې له جزئیاتو سره ورورسیږي، دوی به دا رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره اقدامات وکړي. همدارنګه به مو د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له هغه څرګندونو هم خبر کو چې وایي د اصلاحاتو پر راوستو په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایر مهماتو د مصرف مخه نیولې ده. که وخت نور ریپورټونه به هم در سره شریکو. په افغانستان کې د وحشي ژوو د بې رحمانه او بې ضرورته ښکار په اړه یو ریپورټ لرو. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,00,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریایي کډوالو حال هم درکوو. کور کلی یونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د پروګرام او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم در سره شریکوو. افغان ولسمشر نن د کاسا زر پروژه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. دغه پروژه د افغانستان د اقتصاد او همدارنګه د انرژي لپاره یو له مهمو پروژو ګڼل کیږي چې له 2 کلونو راهیسې په اړه بحثونه خبرې شروع شوې دي، او نن چې عملاً د دې پروژې کار پیلېږي د ګڼو اقتصاد پوهانو په باور یو مهم ګام دی. زما همکار خاطر پردیس دغه مراسمو ته ورغلی و. پردیس صاحب اوس راسره د کابل په سټوډیو کې دی. خپرونې ته ستړي مشئ. له تاسو به واورو دغه د پروژې پرانیسته یا پایل په دې معنا دی چې عملاً د دې چارې پیل شوې نوري.
بله ډیره زیاته مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. بل څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، نن ولسمشر محمد اشرف غنی دی یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ د کابل سروبي ولسوالۍ ته لاړ، او هلته یې د کاسا زر پروژې د عملي چارو د بنسټ ډبره کې خوده. ولسمشر په دې مراسمو کې وویل چې دغه پروژه کولی شي د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره یوه ستره او حیاتي پروژه وي. ولسمشر همدار از ټول افغانان ته د دې پروژې د پیل یا د کار د پیل مبارکي ورکړه. په دې مراسمو کې د افغانستان د برېښنا شرکت د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې له رسنیو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه پروژې د دې پروژې د پیل سره به له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي لیک لومړنۍ تر ټولو ستره هغه پروژه ده چې کولی شي چې ډیره برېښنا د د څلورو هیوادونو ترمنځ انتقال کړي. خاغلی غالب ویل چې پروژه ټولی د پروژې ټولی ظرفیت چې دی 1500 میگاواټ دی چې هر کال د نوموړي پروژې د برېښنا د ترانزیت څخه به افغانستان د څلوېښت نهایت 45 میلیونه ډالر په شاوخوا کې عواید ترلاسه کړي. همدارس دا پروژه چې ده په افغانستان کې د کندوز، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه د 15 ولسوالیو په تیریږي چې د دې پروژې ټولیز قیمت 225 میلیون امریکایي ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. همدارس دغه پروژې د دې پروژې په پیل کې چې پیل له قزاقستان څخه شوی دی، د تاجکستان او افغانستان لري به دغه برېښنا پاکستان ته انتقال کی او د دې ټولې پروژې غ ټولیز واټن چې دی 1250 کیلومتر تر رسیدي چې 1500 کیلومتر په افغانستان په خوره کې تیریږي. همدارس د دې پروژې د پیل سره به 1520 کلی چې ثبت شوی دی هغه کلو کې به د کار زمينه هم برابر شي او د خلکو وسیدونکو لپاره به هم ډیره زمينه برابر شي. ورسې مورید چې د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې د حق داد چې نن د دې پروژې رسمن کار په افغانستان کې پیل شو، هغه هم پیل د کابل ولسوالۍ د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه چې دغه پروژه به تر 2022 کال پورې د 22 کال البته د مارچ تر 9 نیټې پورې به یعنی په دوو کراتون کې دوه کلونو کې به د دې پروژې ټول چارې په بشپړه شي او ګټه اخیستن ته وسپارل شي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو خاطر پردیس لته سو دوستانو خاطر پردیس و چې له کابل یې دغلته د کاسا زر پروژې د پرانیستې په اړه معلومات را سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه د انتخاباتو کمیسون ته نن خپلې پریکړې وړاندې کړي. د دې کمیسون رسیال ویان محمد رضا فیاض ازادي رادیو ته وویل چې له دې وروسته د ټاکنو ټولې اړوند چارې د ټاکنو کمیسون پورې اړه لري چې باید له لارې د وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي په تخنیکي لحاظ تیار دی چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پیل کړي. نور حال له کابل نه د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو په اړه د دوی کار پای ته رسیدلی او اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون دا نه لري چې د رایو په اړه د دوی سوي پریکړې عملي او د پایلو اعلان ته زمينه برابره کړي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه به خپلې پریکړې نن یعنی د پنځشنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسون ته واوروي.
ما اینوی فیصله ها را برای کمیسون انتخابات دیگه ظرف امروز فرستادم.
نن به موږ د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه خپلې پریکړې د ټاکنو کمیسون ته واورو. هغوی ته چې نن د پریکړې سره شریک شي کولای شي نن خپل کار پیل کړي. د پریکړې بشپړې شوې او د ټاکنو کمیسون به د وروستیو پایلو د اعلان لپاره زمينه برابره کړي.
باید زمينه تفتیش ویژه را فراهم وکړن ترڅو در نهایت نتایج نهایی اعلام شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استیناف غوښتنې له پروسی وړاندې ویلي و چې په 21 ولایتونو کې 15318 محلونو رای باید له سره وشمیرل شي او دغه شان باید د وڅلوېخ محل لونو رای باطل اعلان کړل سي. خدا چې وست دغه محلونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که کموالی د شکایتونو کمیسون یې په اړه معلومات شریک نه کړل. همدارنګه دغه کمیسون د 2423 محلونو چې بایومتریکي معلومات نه لري او له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون لوري د شمیر نه یوازې 298 محلونو ته اعتبار ورکړل سوی و پریکړه وکړه چې دا ټول محلونه باید یو ځل بیا وشمیرل سي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د لور محلونو درایو د باطلیدو پریکړه هم کړې ده. خو دغه کمیسون مسولین په ټوله کې د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر په اړه څونه ویل. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,013,413 مشکوک رایو په اړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي پریکړه کړې چې لس سلنه یې ځانګړی تفتیش سي او که چیرې د وضع سویو معیارونو له ډلې 15 سلنه پوره کړي ټولې رایې به بااعتباره وشمیرل سي. خو که چیرې دغه فیصدي پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې بااعتباره او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په رسمي ډول دوی سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د رایو او محلونو د بیا شمیرنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي، او که شریک سي دوی به یې په اړه تخنیکي چارې پیل او تحلیل وکړي.
همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کړم، په رسمي ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نه دي شریکې کړې. کله چې دا فیصلې موږ سره شریکې شي، زمونږ عملیاتي برخه به تخنیکي برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندي کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي تر څو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسیون په خبره لا هم مشخصه سوی نه ده چې تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل اعلان سوي دي، چې د انتخاباتو کمیسیون سره دا هم وروسته شریکېږي چې هلته د رایو د بیا شمیرنې ته اړتیا نه وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو موضوع دا. کورنیو چارو سرپرست وزیر وای په دې وزارت کې د اصلاحاتو پر واستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او په ګڼ اندازه د مهماتو د مصرف مخنیولې. مسعود اندرابی په یو غونډه کې ویل چې دا اصلاحات تر ډیره سختاري دي او لا سی پیژندنې وروسته تر سره شوي. تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوی نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له سختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 20 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوسمهال د وزارت حساب ورکون کوي دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکی لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
وزارت داخله نیازمند یک نسل
د کورونا چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګي لپاره د نوی نسل مشرتوب ته اړ وو. موږ وتوانی دو چې د ایشی په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سا کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنگ وکړ، خو 20 میلیونه فیره مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غراز وای چې د پولیسو په روزنه کې خواله راغلی، لوړو پوسټونو ته ګمارنه د وړتیا لمخې کیږي، د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي، د ټکنالوژي په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات، روزنه، د وړتیا او زیاتېدل د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي، کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په دوه برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بیله رسیدګي وسی، او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات ترسره سي تر څو د اوږدمهال امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د سرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي، او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د کورنیو چارو وزارت سره په تړلو مسلو کې پاتې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمونو او نشې موادو د قاچاقچیانو د نیول لپاره هڅې تیزې کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن خبریالانو ته وویل په یو کال کې په ټول هیواد کې څه کم 1300 مجرمان او د مخدره موادو لسکونه قاچاقچیان نیولي. د رحیمی په خبره د نشې موادو په قاچاق کوونکو کې د پولیسو منسوبین هم شامل دي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د هڅو د تیزولو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په تیره یوه میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره څلور څلوېښت عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې لسګونه زره کیلوګرامه بیلابیل مخدر مواد د پولیسو لاس ته ورغلي دي. رحیمی وویل د دغو موادو په قاچاق کوونکو کې یو شمېر لوړ پوړي پولیس په ځانګړي ډول د کابل د امنیه قوماندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې مدیر میان احمد احمدی هم شامل ده.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر
و میان احمد احمدی په کابل کې د مخدرو موادو د لوی قاچاقونکو او مافیا له ډلې څخه وو او د دغو موادو د توزیع ملاتړی وو. د کورنیو چارو وزارت د عملیاتي منصوبینو لخوا ونیول شو. میا احمد احمدی د کابل ښار په ټولو حوزو کې مخدره مواد تکثیرول او بیا د همدغو موادو له پلورونکو نه باج اخیسته.
ښاغلی رحیمی وویل له ده سره د پولیسو شپږ نور منصوبین چې پر مهمو پوستونو یې کار کاوه هم نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا هم وویل د کورنیو چارو وزارت مشرتابه پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د پولیسو د هغو منصوبینو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي چې ویل کېږي د مخدرو موادو په قاچاق کې ښکېل دي. رحیمی د معلوماتو له مخې په تیر یوه کال کې د پولیسو 215 هغه منصوبین هم نیول شوي چې خلکو ترې د دوی له ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. د وای په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې 312 او په ټول هیواد کې 1023 مجرمین نیول شوي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په بیلابیلو برخو کې د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو خبرې کوي، د امنیتي چارو ځینې پوهان وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق زیاتېدل ښیي چې دا کار د ځینو پولیسو له مرستې پرته ناممکن دی. له دې ډلې پخواني جنرال حیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
چې د پولیس همکاري نه وي ورسره، دومره قاچاق ډک ډک موټر ناممکنه ده چې دوی یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. ستا همکاري ورسره شته، حتی زمینه ورته مساعده وي چې خپلې ساحې نه تیر کړي. دوی په گرفتاری کې باید جدي پلان ولري. استخباراتي شبکې او کشف شبکې باید ډېرې قوي وي ترڅو قاچاقبران په وخت زمان سره گرفتار شوي دي.
ښاغلی سلیمان خیل د کورنیو چارو وزارت روانې هڅې ستایي، خو د مخدرو موادو د قاچاق او جرمونو د مخنیوي لپاره یې کافي نه ګڼي. د کورنۍ چارو وزارت په خاطر دې هم ویلي چې په ځینو جرمونو او د مخدرو موادو په قاچاق کې یو شمېر پولیس او دولتي چارواکي ښکېل دي، خو کلونه وشول چې یاد وزارت دغه کسان افشا نه کړل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې د واشي ژویو او ځنګلي حیواناتو ښکار په ډېرې بېرحمۍ او له اړتیا پرته دوام لري. تر اوسه پورې په دې برخه کې د هیچا د مخنیوي هڅه نه ده شوې، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې واشي حیوانات ښکار کوي په قوانینو کې ورته د حبس جزا تاکل شوی ده او دا یو قانونی جرم دی. یا د اداره په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو واشي حیواناتو د پوستکو د پیرو پلور بازار تود شوی. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
نادر او بې دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بېرحمي ښایي ځینې کسان وغواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیاریږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
همورنګې شبیتې از روبا باشه نه پلانګاس یو پلانګاس لیستا
ګو. د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 15 کلونو راهیسی د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وای ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو، نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د پشان د نورو پر کاروبار اثر کړي خو درولای نه دی، ځکه د پخوا پشان نشي کولای چې بل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباق با قیمت
د پخوا پشان پلورل نشته، ل 15000 نه نیولې تر 2500 او 3000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاده حیوانات او لخکار روسه د هغو پوست کې اخلي، پریمینځي او بیا د خرڅلاو لپاره بازار ته تیاریږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش، یالان، د غاړې د رومال، د سکول، خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړ شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. د دې مرغانو په کوڅه کې کار کوي، د لیول پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړی او وای د وړیو او پوستکي کالی هر چاته نه رسیږي.
ای پوست ګورګس کې ګوسفندار می خوره.
زه له اندخوی نه راغلی دلته چوکیداری کوم. لیوه می ښکار کړل ځکه زموږ پسونه خوړل. ډیر خولۍ می ترې جوړ کړی، یوې ما واخیسته، کله بازار یې واخلم په 50 ډالر پلورل کیږي. دا خولۍ بډای خلک په سروي.
دکانداران وای په میشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسي دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر زرو پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسي ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هواد د وحشي ژوند ژوند غواخل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړی دي، خو په خوشنۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 1,900 ډوله یې د کمښت له خطر سره مخ دي، او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته یې باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زما غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د تیر میلادي کال له ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي، د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي او ګڼ نور یې د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. دا خبره پرون د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په ژنیو کې وکړه. ملالۍ بشیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر د سه شنبه په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې د جګړې له کبله شاوخوا 2,800 نور کسان د بې ځایه کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې ویاند ینس لارکی خبریالانو ته داسې وویل:
Many of the displaced have left with nothing but the clothes.
دوی وايي ډېرې بې ځایه سوي او له ځانو سره هیڅ هم نه دی وړي، یوازې د اغوستلو کالی پر شا اخیستي او په زړو موټرو کې لسمی وتلي. دوی ته د پناه، خوړو، اوبو، زده کړو او روغتیایي خدماتو بیړنۍ اړتیا ده. تر ټولو ډیر دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې بې ځایه سوي کسان د هغه کډوالۍ برخه دي چې د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې وسوه. دا د یاغیانو اخیری مرکز دی چې د سوریې د 9 کلنې جګړې پر مهال خلک له دې ځایه د زرګونو په شمیر کې د ترکیې پر لور تللي. دوی د حکومتي ځواکونو له پرمختګه د ترکیې پر لور پناه وړې ده. د روسیې د پراخو هوایي حملو په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو له جنوري راهیسې ګڼ شهرونه نیولي. د دوو عملیاتو په نتیجه کې انقرې او مسکو اړیکې ترنګلې سوي او د کډوالو د نوي سیل بیره رامنځته سوې ده. مسکو او دمشق وایي چې دوی د جهادي سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي. چې د سوریه په شمال کې په حلب کې پر ملکیانو حمله کړي. خو د بشري حقوقو مدافعین وایي چې هوایی او د توغندوی حملو شوونځي، روغتونونه او کورونه ویجاړ کړي دي. ترکیه بیره لري چې د کډوالو نوی سیل به یو ځل بیا د دې هیواد پر لور ورسي. له مخکې لا د سوریې 3.6 میلیونه کډوال په ترکیه کې شپې ورځې تیروي. ترکیه ویلي چې له خپلو پولو سره د نویو کډوالو زغم نه لري او که اړتیا وه نظامي اقدامات به وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بیا د خبرونو وخت را ورسید. احمد تکل په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی تر اوري.
امریکایي رسنیو په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې، سی این این ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي 55 کلن مارک فریریچز د امریکا د حکومت قراردادي بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی. ولسمشر اشرف غني نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. دا هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستانه تمدیدوي. د مولوي عبدالمنان نیازي په مشرۍ وسلوالو لاسلی طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. مولوی نیازی نن آزادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو لاسلی ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. ترکیه نن له روسیې وغوښتل چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سم دستي بندولو کې مرسته وکړي. دا غوښتنه درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې په ادلب کې د سوریې ځواکونو په برید کې 8 ترکی پوځیان ووژل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې روانې ستونزې پای ته ورسیږي. او د بیت المقدس په مرکزی برخه کې 14 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو تن خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. اسرایلی چارواکو دا پیښه احتمالي تروریستي حمله بللې او په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
اوسم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ غرابي کمیټې د ایرلند پر خلاف د دریشل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د 15 کسیزې لوبډلې نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې رحمن الله ګربز، حضرت الله ځاځی، کریم جنت، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، نوین الحق، شاپور زدران، مجیب الرحمن، قیس احمدی، عظمت الله عمرزی، سمیع الله شینواری او عثمان غنی شامل دي. د کرکټ بورډ وان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نوملړ کې قیس احمد او عظمت تلا عمرزای نوی لوبغاړی دی. د خغلی هوتک په خبره چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ ریشل اوریزه سیالۍ د راتلونکي مارچ میاشتې په 16، 18 او 19 په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د ښځو په برخه کې انتخاباتي دوهم پړاو سیالۍ په کابل کې جوړې شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل شاوخوا 20 ورزشکارانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا چې دغه سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي او هدف یې د کابل د منتخب ټیم لپاره د غورو څیرو پیژندل دي. د افغانستان د وشو په فدراسیون کې د وشو پروفیشنل سیالۍ پیل شوې. د وشو فدراسیون د مسؤلینو په وینا دغه د ورځنۍ سیالۍ د وشو اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د وشو د ګډون د ویاړ د ترلاسه کولو په هدف جوړې شوې دي. او د انګلستان سان رسنۍ د ولس په خبرولو سره د نیمه فصل له بدلون وروسته د نړۍ ګران بیا کلبونه معرفي کړل. په داخلس کې د انګلستان د فوټبال دوه پیاوړي ټیمونه یورپول، منچستر سیټي، لبارسا او ریال نه مخکې شوې دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې هغه مطالب چې تر اوسه پورې خپاره شو، خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پراته دي. آزادۍ راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده، هلته یې موږ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې دوه اونیزو پروګرامونو ته لاړ ورشو چې یوې د ماشومانو د حقونو او ژوند د شرایطو په اړه د آزادۍ راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف مشترک پروګرام دی، او بلې هم کور کلی دی چې هغه هم په اجتماعي مسلو باندې راڅرخي. د خپرونې وروستی ریپورت راخلو او دا هم د کرونا د وایرس په اړه دی. په چین کې د کرونا وایرس له کبله د وژل شوو شمیر 503 ته لوړ شو. شاوخوا 3000 نور کسان په دې وایرس اخته بلل شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان هم د دې وایرس ته مخنیوي په هدف یو شمېر اقدامات کړی دي. نور حال به د ملالۍ بشیر په ریپورت کې وارو ورپسې دوه ونیس پروګرامونه مهیروي.
د کورونا ویروس لکبل د چین شارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغیزمن کړی دي. په تیرو دوه اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوې ده راتلونکې اونۍ د فبروري په 11 او 12 په جنیف کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا ویروس احتمالي اختصاصیو لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارس د راپورونو لمخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګډې پولې تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیایي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبته پیښه نه ده ثبت سوې. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې وروستیو کې هیله څرګنده کړې چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې هغه ځای چې د کورونا ویروس مرکز ګڼل کیږي یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي رادیو ته وویل چې په چین کې له افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زرته زر چې کیږي موږ له دې ښار نه وباسي او یم به امن ساحت انتقال کړي، ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو به له ویروس له امله، د ویروس ډار د زموږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډېر بد وضعیت کې دي، روحي فشار لاندې دي. او د موږ د دولت نه هیله ده چې تر څو زر تر زر موږ ته همکاري او کو لاس په کار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅې کوي چې هلته بند پاتې افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا ویروس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نسته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخي زوی وو، تقریبا یو کلن لکو. مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و، چې د ماشوم لاس ورته رسیده. نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وو هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې، جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروایي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه، چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډیره پاملرنه وکړي، ډیر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاقو شو، بیتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وایي چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی و، وړوکی و، هغه هم داسې جیب کې بیتی اچولې وه. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره، راولوېده کیچی په دې خېټه کې لاړه، هغه نه غریب سخ ودرد دي. اوس هم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. اوس هم چې دغه ماشومان د تیر شیان نور کول ښه کار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دا شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنیو د بیغوری له وجې ژوبل شوي وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډیر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان، بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیره، یا نور داسې شیان. دې نه باید د مور و پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تاسې لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلې، بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان، دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې
د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري ترڅو لورته پیښو سره ستاسو یاد کړل مخ نسی.
او معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولای شو تر اتل سو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډیر زیات جدي مراقبت ته ضرورت لري. تر 15 کلنیو پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو ازرارو څخه، د مثال قیچی، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرینه خودل شي په خپل سر د کور وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم. خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کېدای شي هم مزګر یا مخام کوته راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا او د ماشومان سره وخت لري، هغه وزنې مور ده، مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وزي یا بل چیرته، باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغه سی خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی، حتی جراحي عملیات بعض انداسي شوی چې مثال بعض کورونو کې یو ماشوم جک شوی، مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو ساروی څو کاله لوي، ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدلی چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کوم، داسې کیسونه مونږ اوریدلو خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي. نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري، او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی شي په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که مونږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسي. درن دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست، الله مو مل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی، ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د کورکلی وی بل خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. آیا د سکورنی مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي، نو پښتنه نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي؟ نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تګ په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
قدرمنه دوستانو،
د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېزې ښیندي. که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي، نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې دپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
نوم مې فریدون دی.
ولې دلته ناستې؟ بکسر یم په شا ده.
کورس ته نه یم تللی، ناوخته شلې ده.
ولې ناوخته شوې؟ ناوخته د کوره راووتې.
هوله
بیا چې کور ته لاړ شي، مور دې پوښتنه کوي چې ولې نه وې تللی کورس ته.
او نه وله، پوښتنه خو نه کوي. بس
بیا څه وخت ځې کور ته؟
ماښام اذانونو سره.
بیا دې پلار ته څه وایې؟
پلار ته به ویم چې تللی یم کورس ته.
هر وخت د کورس نه پټېږې؟
داسې یو هر وخت نه پټېږم، کم کم ورځ ځم، کم کم ورځ نه ځم.
نو ولې نه ځې؟
را بس نه ځم، ځېټېم زړه تنګ شلی دی، زړه م دېنه تور دی.
خو زړه دې مه توره، نو درس وایه.
وایم درس خو وایم، بس خو کله کله م استادان وخي، بس زړه یې مونږ ته بیخي تور کړی. کله کله ځم، کله کله نه ځم.
اوس نه دلته ناست چې څو د کورس وخت تیر شي که نه؟
هو دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي. بیا چې کور ته لاړ شم، بیا به ورته یم چې تللی وم.
ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی جلال داسې وایي.
ځي مکتب ته ځي، اولادونه هم ځي. څو غریب کار یې، پوښتنه هم نه ده کړې. موږ خپله غریبي کوو، مصروفي کار کې سهار ځو ماښام راځو. نو کتابونه کتابچې مالته ورکوي. دا پوهېږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته، خو دا پوښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي. خو موږ سهار وځو ماښام راځو. نو خو دومره موږ وکړو چې ډوډۍ پیدا کړو، لباس پیدا کړو، ورته همدغه ایله وکړو. نور پوښتنه نه ده کړې.
د غور ولایت اوسیدونکی عثمان غبسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده، چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
ډېر تښتېدلی یم. زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې. د ډاکټر نجیب په وخت کې یو رقم موټر و، برقي موټر. ورته وایي چې په لاینو بیا د مکتب د متعلمین نه بغوک راه نه اخیسته. 15 ورځې متواتره د ما سره مې دوی خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور. دو ته مې وایي چې مکتب کې څه کوو، چې زه ورځو. خو راشه د موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ لاړو نه، دوې ورځې لاړو نه، بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټر کې تلو راتلو. بس کرایه م نه رسه اخیسته، کرار په موټر کې ناست و، مکتب ته نه تلو. او د کوره به ووتلو، دریشی به واغسته، مکتب کتابونه او کتابچی ټول شی به واغسته. کوم خرسم چې روزانه ته تعینه شي، هغه به په لاس راکړل چې ولاړ شي مکتب ته. هم موټر کې چکر وایو. خو اوس سخت پښیمانه یم په کار باندې. ولې هغه کوم شی، هغه موقع او وخت چې و، هنه یو ورځ د مکتب نه غیر حاضري که ضرورت نه وي، یعنی دی متعلم د پوره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډېر وروسته پاتې ده. د وروستیو کلونو کې څه ناڅه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېر علتونه دي. افغاني ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خو دا ده چې اکثره مور و پلار چې دي بې سوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري چې دوی ته ښایي. بل علت دا ده چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې، په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترینه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترینه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته یې لېږي، په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نو موړی وای
مکتب خو دې چې دا شخصي مکتب د هر میاشت دوی یو د والدینو جلسه لري، بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او 200 لپاره دی. غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري، هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره سره یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په گاوند کې کوم کور چې ده، هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار و مور ورسره همکاري نه کوي. نو همیشه د غوی سری پارچی او د ما بچان همیشه الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې یو خوانزي استاد ووای د معرف وزارت د مقرری په اساس چې یو زکونکې خوانزي ته له دوه څخه د زیات ورځو لپاره غیر حاضر شي نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي، خو له بده مرغه چې اکثره خوانزي د بیلابیلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د خوانزو ادارې توپیر لري، هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي. کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رخصتوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خونځي ته ناراضي، هغوی سره خبره شریکي دي امام او د والدینو په ادرس باندې خونځي ته شاګرد راغواړي. هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي نو دغه معلم بل د سنف د حاضري معلمې له ادارې سره د نظر شریکي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کیږي په ټولو خلکو باندې داغه کوي چې په خپل وخت کې شاګردان راورسیږي. دا د ادارې پورې ډیر تړاو لري. ډیری داسې خونځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي یا د خلکو جنجال ورسره وي چې تا زما زوی چې خونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنې د وزارت پالیسي هم داسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب شي د هغوی له والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نه شي او له ښوونځي څخه یې هم پوره څارنه ونه شي ښې پایلې به ونه لري.
هغه کورنیو کې چې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي، هغه مضامین چې ورته تدریسیږي او زده، خو لیکن که چرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بل اخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی خز دغه ولای سوای چې په هغه کې ځان مسؤل وبولو.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې خوانځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې خوانځي څخه پوښتنه وشي ترڅو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بل اخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده چې دی یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بالاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی تقلب باندې لاس وای چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی دی نقل کولو ام دلته شروع کی دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکي په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی نو لدا غزای دی دغه کریکٹر ام داسې جوړ شو چې غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وسی، کور کې خیریت دی جوړي؟
سلامات سلامات، خیریت خوبه؟
خیریت دی، د غزوی دی ناس ټول بکسیم شاته و ما ول کور سنه ته لوي نه وخت شو به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی به ځان هغه دغه کې د ول داسې کې ورو ر فیسم ور کوي د کارې مو باسي به پختنه نه کی د خوڅه کې ناس ټول.
والا حاجی صاحب رښتیا درته وای مونږه مصروفي خدا لک لیګو چې لار سی کورس ته ولا کوم را واخ پات کیږي چې مونږ لار سو پختنه وکوسه د الک تللای نه د تللای خو لیګو عدد مونږ امکانات تر برابر وونه لیګو نو خو په ستار نسو کوله
ور را کته نشي کوله ته وظیفه ته زین عمر په کور کې دا کنه خور ته ول پختنه نه کوي
ور را دته څوای زه خو بیکار نه یم کور کې ټول کار په ما دی
ماشومان قرار کما لوخی پریمینزم دیګه یو کم کدا وسارم
وړکای خو نه د پخپل خو بات خپل پویږي
سید اورو راج پخپل خو بات پویږي خو مونږ هم دغه ماشومان لرو که زه وزګار نو مور پختنه کی که مور وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو کورنه کاری ګورو پختنه ورنکو کدا هم د سپری دغه هم پیسې لاړ هم د کوڅو شو
ولا ریښتیا درته وایم خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو مور هم دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
وو وروره دومره ځای خو نه دی خو د سړک نه غاړه کور لس دقو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه یې کوئ د ځنه به څه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي استاد نه پوښتنه وکړي دا هلک راځي نه راځي درس کې لایقه دی نه دی څه مشکل لري څه نه لري دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي تا د ده نه کله پوښتنه کړې کارخانګي کوي که نه
لا ریختیا کو پختے نا پختے پختنه مینه تک
خلاص نو پختنه باید وکي
ریختیا وای وروره مون خو پختنه نه ترې کړي سا کالم دغه محروم پاتې شوی وز کم کورس ته ولې گچ امغه مضمون په کورس کې وای او آمادگی و نسی بل کال ته
خیر وسی خوري والکه تم نور سر د سبانه د کورس ته ځه درس دی وای د پلار دیم پختنه کی مور دیم پختنه کی بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست
خیر وسی وروره ته دی ژوند دی وچ مونږ متوجی کو
پس لدی به زه حتمان په هفته کې یو دوه ځلې ورزم د دې الک پختنه کوم چې دای راضی دا کارخانگی څنګه دا کارخانگی کوي که نه کوي
خیر وسه کور دی به یوازې مونږ نه ټول هغه کور نه چې ماشومان کورس کې دي که مکتب کې دي ورشي خوانځي ته ورشي کورس ته ورشي او استادان نه پښتنه وکي څه مشکل لري چې هغه باید حل شي
اوله دا خو بیخي ضروری ده
یوازې دا خبره خو نه ده سړی مکتب ته لاړ شي او بیرته راشي خو باید درس ووایي
دا و د دیونې د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل تر بلې خبرونه خو وخت ولري